بندي ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دا مال تر لیګم من په سلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی آیا افغان میرمنې په وسنه او شرایطو کې د مارچ اتم د خدو نړیوال ورځ لمانځي
چې د یو خزه هیڅ هغه ته آرامش نه وي په هیڅ ځای کې نو هغه به څنګه د اتم مارچ ورځ څنګه هغه تجلیل کوي دا خو یو واضح خبره ده چې نشي کولی
کورنۍ څنګه د ښځو ورځې په یاد ده
اتم د مارچ کې چا په یادو وي خپل غږ نشي ایستلی تجلیلولو امکانات خو بیخي نشته د افغانو ښځو پښې او لاس ویله نه ستړلي دي
د طالبان حکومت اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ مني
اتم د مارچ مني خو سره کمې مني په کور کې مني ښځو ته اجازه شته د تحصیل خزه ته اجازه شته د وظیفه خزه کولی شي چې خپل حق وغواړي نه نو څنګه ورځ لمانځي
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ قدر من اوریدونکو د خځو نړیواله ورځ د کارګر خځو له غورځنګ څخه چې د 15000 خځو په اعتراضي لاریون کې د کاري ساعتونو د لنډیدلو د ښه معاش او د رای د حق غوښتنه یې کړې وه راپیل شوه چې بیا وروسته ملګرو ملتونو هم په 1950 کال کې د یوې نړیوالې ورځې په توګه ومنله او هر کال یې لمانځي په افغانستان کې سږ کال بیا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې ده چې افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلو ټولو شرعي او قانوني حقونو څخه محرومې شوې دي د کابل ولایت یا به اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي د طالبان حکومت تیر کال اتم د مارچ یوازې په رسنیو کې یاد کړ نورې په همدې ورځ هم ښځو ته ارزښت ورنه کړ د دوی په ټولو حقونو یې سترګې پټې کړې او له کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي
ښځو ته اجازه شته د تحصیل ښځو ته اجازه شته د وظیفه ښځې کولی شي چې خپل حق وغواړي نه نو څنګه ورځ لمانځي کله یو ښځه یم ما ته د زغملو وړ نه ده ځکه زه باید کور کې اوسم زه باید پخلی وکړم زه باید جارو وکړم زه باید بیرون ونه اوسم زه باید د چا غږ ونه اورم زه باید تیز خبرې ونه کړم زه باید ونه خاندم زه باید ځان ته ونه رسیږم فکر وکړه یو زندان کې ښځه فلاني شرایط کې صرف لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي که ښځو ته اهمیت ولري په جامعت ورته اهمیت نه ورکوي چې د ښځو ورځ ده ښځو لپاره یو ورځ ټاکل شوې ده چې هغه ورته ولمانځي ژوند داسې روان نه ده چې باید 8 مارچ ولمانځل شي کله چې یو ښځه نشي کولی تحصیل وکړي یو ښځه نشي کولی چې وظیفه وکړي یو ښځه نشي کولی چې بیرون ووځي یو ښځه نشي کولی چې خپل هغه حق وغواړي نو څنګه ورته ورځ لمانځي په کوم مناسبت ورته ورځ لمانځي د په مناسبت چې هغه په کور کې بندي کړی زندانی کړی د خپل حق حقوق هڅه نه بې برخه کړی هغې رقم ورته لمانځي ډېری افغان نجونې یا ښځې چې دي د رواني تکلیف کې مبتلا دي فرشته جانې ځکه روحن ذهن ټول همدې سوچ کې دي چې کله مونږ وشي کولی خپل هغه حقوق وغواړو وشي کولی چې په خپل خوښه ژوند وکړو خپل تحصیل د خپل ژوند ته ادامه ورکړو خپل هغه پلار ورور یا د ژوند همسفر یا خپل اولاد سره اوږه په اوږه یعنی ودرېږو هغوی ته یو څه ور زده کړو نو کله چې یو مور ونشي کولی چې خپل زوی ته هغې ته مکتب یا د خپل لور هغه مکتب درس یا کورنۍ دنده کې ورسره مرسته ونه کړي یا هغه پوه نه کړي چې یعنی چې دا کورنۍ دنده ده یا درس ده یا دا داسې کېږي یو اولاد راشي مور ته کښېني چې مور دا څنګه ده یو مور پوه نه شي نو ته فکر کوې نننی نسل به مو تحصیل کدی نننی نسل به د افغانستان یو نهال شي دغه ورځ ما لپاره ډېر دردونکې ده چې اتم د مارچ ده او مونږ نشو کولی په خپل خوښه ژوند وکړو ځکه ښځې باید آزاد اوسي نه باید قید اوسي ځکه دا یې حق ده.
هغو میرمنو چې رسمي دندې درلودلې له نورو حقونو سره د ښځو د نړیوالې ورځې نمانځل هم د دوی له لومړنیو حقونو څخه ګڼل کېده. دوی ته غونډې جوړېدلې، د دوی کار او لاسته راوړنې ستایل کېدلې، خو اوس چې په خبره په کور کې بندیانې دي ډېره سخته ورته تمامېږي. د پغمان یوه اوسېدونکې چې دا هم خپل نوم نه وایي په دې هکله ورسره غږېدلی وو.
تکون جی بتا سوئم چھتوں میں سخت تیری گی چھ نور کالونی کی منگ تجویل اول والی دی کالونی کی چھ منگ دے تحصیل لو دے کار دے ہر سر دلاس نبر کردی دی چھ سم بزنی مگو حقوقونا پا اسلام کی راغلے ماں منگ تول اس دلاس نبر کردی دی اس منگ پا دی چھ منگ ہر سر دلاس نبر کردی دی نو منگ سنگ دا گا اوراز پا خوشحالے باندے تجویلی لو کو یاد دی اوراز نا منگ خوشحالے و خواند وخلو نشما بیلی چھ پا کم جی با ہوئے ماں نم چھ تاسو ما تا سنگ زنگ خبر نور مادگی ٹولا نہیں والا زما ٹولا کرا نہیں والا اس نا بالکل خبر ہے جہاں تجلی لئی افغان نرمن ٹول د تحصیل هر سنا حق د چسو په حق د هغه خزو حق او هغه ټول د لاس نه ورکړي دي او جهان تجلیلوي د مونږ تر ډیر ګران تمامېږي چې جهان تجلیلوي او افغانستان کې خزي په سختو حالاتو راورځي تیروي شپې په سختو حالاتو تیروي باور وکړي چې زه د شپې جوړم د ورځې جوړم په هر دقیقه کې زه جوړم ځکه چې ما خپل په څومره مشکلاتونو ما درس ویلې دي په څومره سختۍ کې ما فیس ورکړې دي ما فیسونه خپل قرض اخیستی دی په دغه کې پانتون کې ما ورکړی دی چې پریږده زما تحصیل تمامه شي چې زما تحصیل ختمه شو اوس زه حق نه لرم چې خپل زه کار وکړم زه خدمت وکړم زه بهر لاړه شم د بهر وتلو زما حق نشته دی پس په دې حالاتو کې زه څنګه داتمې میاشت نیټې زه تجلیله کوم دا ماته بالکل بې معنا شوي دي هېڅ معنا ماته نه لري چې نن د ورځې د اتمې مارچ نیټه ده که څه دي هېڅ بالکل ماته هېڅ معنا نه لري لکه زما په شان ټولو ښځو ته ټول افغانستان خو ته معنا نه لري چې څنګه ما ته معنا نه لري هغه ته معنا نه لري
دا میرمن له نړیوالې ټولنې څخه غواړي
دا هیله کوم چې ښځو ته رسیدګي وکړي چې کومه ښځه خپل د تحصیل د حق نه پاتې شوې دي د کار نه پاتې شوې دي د خپل حقونو چې خدای تعالی هغه ته ورکړي دي پاتې شوې دي نو رسیدګي وکړي ښځو ته که دا رسیدګي زه پوهېږم چې څومره موږ چیغې وکړو څومره نارې وکړو څومره جړه وکړو موږ ته څوک نشي رسېدي صرف موږ دا ورته تنه عذر کوو تنه غواړو چې زمونږ حق بیرته زمونږ ته لاسته راشي زمونږ حقونه ورکړي دا خو په هیڅ مملکت کې نشته د عربستان سعودي څومره مسلماني ملک دی هغې د خپل ښځو ته حق ورکړی دی ولې افغانستان نن د ټوله د افغانستان څومره زنانه چې دي د خپل د حق نه محروم شوي دي لطفا جهان ته نړۍ ته همدغه وایم چې د ښځو په حالاتو رسیدګي وکړي د ښځو چې څومره څه حق دي هغې ورته الله سره ورکړي کو والله سبحانه کې دا نن سبا نن سبا وګورو چې د یو نړۍ نیمه جامعه یې هغه ښځه مخ کې وړي چې دا ښځه تینه حس شي یا بلاک شي خو هغه جامعه کومه معنی نه لري یو ښځه ته معنی نه لري دغه دی چې زموږ د ورځې دوه درې ښځې خپل ځان خودکشي کوي پانسي کوي د دې لپاره چې هغې ته ژوند صحیح نه دی اوس موږ خپل کور کې صحیح ژوند نه لرو نو بهر نه څه ګله وکړو نو جهان نه زموږ دا هیله دی چې د افغانستان ښځو ته لږ رسیدګي وشي چې څه حق لري په یو خپله یو نړۍ کې هغه ورته ورکړل شي
د افغانستان اوسنیو شرایطو د میرمنو په ژوند دومره بد اثر کړی چې اوس په خپلو کورونو کې هم د پخوا په څیر د دوی حق نه ادا کیږي یو شمېر وایي چې اوس دوی د کور د نارینه ول نظر نه هم لوېدلې دي د ښځو ورځ نه ورته نمانځل کیږي د میرمنو که اتم د مارچ په یاد هم وي نشي ویلای چې نن ورځ ده
افغانستان کې د شرایط چې اتم د مارچ کې چا په یاد مې خپل غږ نشي استلای تجلیلولو امکانات خو بيخي نشته خو شرایط داسې دي چې کله زیق شي نو بیا د چا زړه تور شي بیا نو نه اشت مارچ ورته ارزښت لري نه اچا خبره دی ښځې ورځ ورته ارزښت لري دی مور ورځ او دی لور ورځ دا ټول ورسره حساب کوي زړونه مات دي نو موږ چې په رسمیت کې وو بیا د ادارې د خانم تجلیدلم کور کې لږ څه توجه وه او شرایط په نارینه باندې تاثیر لري، سره کوم چې مثلا بیرون یادېږي تجلیلي کې د ته مفکوره ورکول کېږي، د کورو کې کولې شي چې دا راز په ذهن کې وي تجلیلي کې. هغه وخت تجلیدل هم په ادارو کې د خاص شنو یو یادوري کېدل، یو پروګرام جوړېده خصوصا موږ په ځای کې چې وظیفه ما دوی تجلیلوله ملاقه سي په کور کې. ول فعلا تیر کال نام چند خاطره نه لرو، خو راتلونکي ته هم فکر نه کوم چې څه خاص آمادګي وي یا تجلیل شي. دغسې ورځې که څه هم ورځ همیشه باید تجلیل شي، یعنی درناوی همیشه باید ښځو ته وشي، ولې دا چې یوه ورځ خاصې ښځو ته لپاره وي او یو خاصه توجه کېږي، دا دوی ته کېدای شي روحیه ورکړي او نه تجلیلولو کېدای شي دوی نورم مات کړي چې موږ په ټولنه کې هېڅ ارزښت نه لرو، حتی په فامیلیونو کې هېڅ ارزښت نه لرو، دوی یو مکمل انسان په توګه لیدل کېږو نه. نو دغه مسایل تبر نور تاثیر لري. د افغانو ښځو پښې او لاس ویله نه ستړلي دي، یعنی خپله هېڅ شی هم نه شي کړی څوک چې داخل افغانستان کې دي، هېڅ زمینه دي، هېڅ کار دي، هېڅ نه مقابلې ورته برابر نه دي. نو د دې ټول امید هغه کسان ته دي چې بهر کې دوی کولی شي لږ څه افغان ښځو دپاره غږ پورته کړي او څه کوم بنیادي کار پیشنهاد کړي، او نور کسان دې ته تشویق کړي چې د ښځو د حقوقو په برخه کې فعالیت وکړي.
کې ستانګزي چې د خزو د اقونو په بارخه کې کار کوي، وای د خزو د نړیوالې ورځې ارزښت په دې کې دی چې خزي د مبارزې لپاره په دې توانی دلی وي چې خپل حق واخلي. لاغلی ستانګزي سره مې مرکه کړې، په ګډه سره وګورو.
اتم د مارچ د خزو د مبارزې او هغه مبارزه چې ښه پایله یې درلودله خورا زیات ارزښتمن ده د خزو لپاره، د خزو د حقوقو په برخه کې، البته په هغو ملکونو کې، په هغو ټولنو کې چې ښځه رښتینې خپل ځایګای او حق ورته ورکړل شوي او خپل حق وپېژني او د دې مبارزې په ارزښت باندې پوهېږي چې دا مبارزه ولې شوې ده، د چا لپاره شوې ده او کومه لاس راوړنه یې درلودله تر اوسه پورې. دا چې دغه اتم د مارچ په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، د ارزښت وړ خبره پکې دا ده چې یوه ښه پایله او نتیجه یې درلودله. او کله چې موږ په خپل وطن کې په افغانستان کې دغه ورځ لمانځله، هغه وخت کې د ما غوښتنه او د ډېرو خویندو غوښتنه پسته دا وه چې موږ خویندې باید د دې ورځې په ارزښت باندې پوه کړو، صرف د دې لپاره یې ونه لمانځو چې ښځې ته یوه ډالۍ، یوه ټیکره، یو ګل پکې ورکړو. د ښځې هغه رښتینې ځایګاه سره پکې وپېژنو، د ښځې هغه تساوي دي حقوقو څه ده چې په نورو برخو کې د نارینه و نه کم نه دي، کوم حقوق چې نارینه ته ورکول کېږي باید ښځې ته ورکړی شي. دغه ارزښتونه وو چې باید پې بس وای، او نور بسونه ورو ورو همدغه خوا ته روان ول، او ځینې غونډې به همدغسې نیول کېدلې پرته له دې چې ښځې ته پکې ټیکره یا ګل پکې ورکړو. د دې ورځې په ارزښت باندې ځکه چې د نورې دنیا یا د نورې نړۍ ښځې چې دي هغوی خپله ښځه ښځه حمایه کوي، ښځه د ښځې په ضرر کومه خبره یا کوم کار نه کوي. زموږ په ټولنه کې له بده مرغه چې تر اوسه پورې ښځه د ښځې لخوا ځورول کېږي، ښځه د ښځې لخوا متضرره کېږي، او ښځه د ښځې لخوا نه درکېږي. نو د دې ورځې ارزښت په دې کې ده چې باید ښځه ښځه درکړي او ښځه د ښځې لپاره کار وکړي او ښځه ښځه ومني.
اوس که درته وایي چې په افغانستان کې چې اوس طالبان واکمن دي، د ښځو ټول حقونه ورنه اخیستي دي، دا ورځ لمانځل یا دې ورځ د احترام تاسو خپله څه رقم ګوري؟
دا ورځ اوس په افغانستان کې په هیڅ وجه نه لمانځل کېږي. ټوله دنیا ورته ګوري چې همدا اوس په افغانستان کې څه روان دي. ښځه له خپل اولنۍ حقوقو نه، له تعلیم نه، نجونې بې برخې دي، ښځې د کار له حقه بې برخې دي، د تحصیل له حقه بې برخې دي. نو موږ نشو کولی چې په افغانستان کې ووایو چې په اتم د مارچ څنګه لمانځو. اتم د مارچ هېڅ درنښت نشته، یعنی ښځې ته درنښت یا ښځې ته په درانه سترګه کتل، نو ښځې کار ته ارزښت نه ورکول، د ښځې هغه حقوقي حیثیت ته ارزښت نه ورکول. زموږ په ټولنه کې صرف همدا ویلې کده چې ښځه یا د کور ده یا د کور. ښځه همیشه باید مظلومه اوسېږي، ښځه همیشه باید په کور کې اوسېږي، ښځه همیشه باید هره خبر څه نارینه کوي هماغه ومني، بې له دې نه چې پکې دلیل ووایي یا پوښتنه وکړي چې دغه خبره حقه ده که ناحقه ده. نو اوس فعلا په افغانستان کې د ښځې لپاره نه ورځ ده او نه هم د ښځې لپاره
د احترام وړ کار کی تر سره کیږي او نه ښځو ته حقوق ورکول کیږي. او له بده مرغه چې نه دنیا غږ اوري نه په دننه افغانستان کې نارینه غږ اوري. اوسنی نظام خو په دې اړه هیڅ خبره نه کوي، هغوی خو ښځه هیڅ نه شمیري په ټولنه کې.
دا به څومره منفی پایلې ولري لانډ مهال ته اوږده مهال ته چې د یوې ټولنې نیمایي وګړي په دې ډول له پامه غورځېږي؟
لنډ مهال کې خو موږ ته ګورو چې څومره اقتصادي ستونزه ده، څومره چې یوه ښځه به په کار به یې کولو وظیفه به یې درلو، څومره به یې خپل رسته کولو په اقتصادي لحاظ، په مالي لحاظ، او کله به یې چې درس ویلې څومره به یې خپل اولادونه ښه روزل. او په مهال کې خو لنډ ډېر خطر ده، سیمې ته خطر ده، ځکه چې یوه پوهه ښځه، یوه باسواده ښځه هماغسې ماشومان روزي. اوس که موږ او تاسې وګورو نو په ټولنه کې هماغه رقم ښځې لا ډېرېږي چې صرف د دوی لپاره ماشوم راوړي او د هغه ماشومانو نه ساتنه وکړی سي، نه د حق نه دفاع وکړی سي. په مهاله کې دا سیمې ته خطر ده، نړۍ ته خطر ده، ځکه چې څومره یو خلک، یو قام، یو ملک په تیارو کې ساتل کیږي هماغومره نور ترې زیانمن کیږي. او دا اوږدمهاله کې د موږ د ملک هغه کوم تاریخ چې لرو، فرهنګ چې لرو، کوم ارزښتونه چې لرو، هغه ته بنیادي صدمه رسېدلی او صدمه ورسېږي. ښه پایله هېڅ نه لري او هېڅ چا ته په ګټه نه ده. بیا به هغه وخت کې نړۍ غوغارې وهي او غږ به کوي، بیا به یې هېڅ هم لاسته نه ورځي، ځکه چې بیا د هغه رقم خلکو کنټرول د ټولې دنیا له یوه سم وتلې خبره ده. بیا
بله، هغه میرمنې چې له افغانستانه بهر اوسېږي دوی ته څه کول پکار دي چې له افغان میرمنو سره چې دننه په افغانستان کې دي له هغو سره یو څه مرسته وسي، ملاتړ وسي، ځکه هغوی خپل غږ نشي پورته کولی. د هغو په وینا د هغو لاس پښې اوس تړلي دي، هغو دوی حتی اتم د مارچ نسي نمانځلی. بهر کې چې میرمنې دي څه کول ورته پکار دي؟
بهر دوه رقمه، درې رقمه خلک لرو. یو هغه خلک دي چې په خوا راغلي دي، د همداسې جنګونو مصیبتونو له لاسه درسونه یې ویلي، په خپل ځان د چارو کې مصروفه دي او د افغانستان له برخلیک او له افغانستان له هر څه سره اوس هغه سوي دي، پردي سوي. یو هغه خلک دي، هغه میرمنې دي چې کار یې کول بعد له سقوطه راغلي دي، هغوی شته امکانات نه لري، هغوی ته مایکونه په اختیار کې نه دي، هغوی ته که یو څه زمینه د خبرو کولو مساعد دي، هغوی په ژبه نه پوهېږي، هغوی کار نه لري، هغوی یو هغه رقم. دریم کټګوري خلک دي چې د واده لپاره راځي، اما ځوان دي چې په افغانستان کې وو، اما ځوان دي دلته ده، خپل درد نشي دوا کولی، نو نور ته به څه وکړي؟
څه فکر کوئ د حل لاره څه کیدلی سي په داسې یو وضعیت کې؟
په داسې یو وضعیت کې چې نړیواله ټولنه، بالخصوص امریکا، اروپایي ټولنه پکې دوی سهم لري چې د ښځو لپاره دوی مرسته ولیکي، دوی په حاکم نظام باندې فشار رانه وړي. هېڅ کلم د افغان ښه میرمن ته موږ به څه وکړو؟ یو څوک به څه وکړي؟ یو کس به دومره وکړی سي چې یو چا سره که مرسته وکړي. اوس که د افغانستان دننه هر چا سره خبرې کوي د حاکم د مات په صفت، ټول وایي وایي ماشومان مې وږي دي. همد څو ورځې مخکې د کابل پوهنتون استاد راته ویلي وایي، ټول کور نه یې ویشتلی یم، ټول شیان یې زما بیرون اچولي طالبانو، وایي زوی مې په سرطان ناروغي باندې اخته ده، وایي یوه روپۍ نه لرم، یوه ګولۍ ډوډۍ نه لرم، وایي خی ټوله. تاسو فکر وکړئ د موږ یو علمي کادر، د موږ یوه خور چې څومره محصلین به یې روزلی وي په دغه شرایطو کې، نو فکر وکړه چې هغه ښځه چې پخوا یې دومره څه نه درلودله د هغې به څه حالي. ته چې همدا اوس ووایم چې اتم د مارچ ده، وایي ما ته یو د ډوډۍ یا د زوی د واکسین پیسې مې راپیدا کړې.
په کار دا ده د تاسو په نظر چې نړیواله ټولنه باید لاس په کار سي؟
دقیقا، ځکه چې زموږ واس کې څه نشته. په جمهوریت کې هم د ښځو په لاس کې نه و، دفاع وزارت ولا نه، امنیت و هغه اساسي شیان ټول د نارینه وو په لاس کې وو. هغه نارینه هم هغسې وو چې د خپل موقف لپاره یا د دې لپاره چې ښځینه د موږ سهم ونه خوري، هغه اصلي قدرت به ښځو ته نه ورکوله. اوس هم ښځې بې واسې دي، هغه وخت کې هم بې واسې وي، تر وکیلانو پورې، تر وزیرانو پورې، ټول شیان نارینه وو سره محدود وو. هغه څه حقوق یا څه حق به یې چې قایل وو ډېر کم کسان. هغه هم د دې لپاره چې نړیواله ټولنه فشار پې راوړلو او بیا هغوی له شرمه چې باید په اساسي قانون کې سهم یې درلودله ښځو ته توجه کېدله. اوس خو هېڅ هم نه لرو. هغه نارینه چې ښځو ته احترام قایل دي، ښځو ته په درنه سترګه ګوري، د ښځې حقوقو ته ارزښت قایل دي، هغوی باید له خپلو خویندو سره ودرېږي، غږونه پورته کړي، تر څو څه قناعت ورکړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامته اوسئ.
مننه.
چې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو موضوع د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم شریکه کړو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې ځواب رانه کړ.
درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافیې مضمون بیان شي. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. هیله ده تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د آسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګۍ سمندرګي ته نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه وینئ چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري. نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. ښوونکی به راته ووایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې له شته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا لګنو زیر مهم برخمنه ده. خون کې بنن راته وای چې لدی قانونو ته لاسه شو یو مادنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې چون مرسته کړي. دا ټولې پښتنې د خون کې په درس کې جواب شوی او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی یې معتدل او باراني وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډېره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو ښېګڼو ترڅنګ یو هم دا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالې د اروپا لوی وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ورپر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږ یاست. د خبرونه په دریمه ورستۍ برخه کې د 9 ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکي د کانګو حوزه راوپیژندله او دا مو هم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دولسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1855 میلادي کال کې پیل او په 1860 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتره دی. د ګټې اخیستنې ور سوری 68 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر په دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نامه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د 9 ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د 10 ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د 9 ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
کړی د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د 8، 9 ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیر شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
تاسی دا خپرونه اوری او دا خپرونه له تاسی یا ستاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
افغان د باخ منای د خوخی یوان اخمای ته زمینې کارانای د تیارو څخه خفای ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري د افغان د باخ منای د خوخی یوان اخمای زمین ترانه دو تیارو سخا خفای ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری کاشتا غم یوا کیسای بد قسمت تو رش پای ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری مسجد نالری مولانا چتریز دان مندو او دستم نور دیوڑا شما آلانا دلتا تنگا یم جوالدا دلتا جوالدا جا حلت مخکرا من دیکلی زمان نور تینار حلت دی ریختی آوایا را تپلارا هر زی نشتا مکتا بولا که یوازی پاکتی یادان جنی نوائی در سولا پر اختیال ما خفای در سهار در باد وگمی تو زمون در کور چی لی تو رشپا کی وادی وی ایز ماما شومی نوری ایز ماما شومی نوری ایز ماما شومی نوری شیر تم لشی دا اولاد کنا روغی لرسی مولا چه خربه